مشال رادیو ته ستریم شي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2023 کال د نومبر د 10مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په کراچۍ کې لیوه کوره برآمد شوې ماشومان جنکۍ باجوړ ته رسېدلې دي. د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف د 15 ورځو د مانځلو په پېښور کې د مذهبي ورورولۍ او برداشت په اړه د یوې غونډې د اتمانخېلو قبایلو غوښتنې او د افغانستان د امنیت په شمول په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبر لرو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکیم. د باجوړ شل انجونی پرون له کراچۍ څخه خپل کورونو ته رسیدلې دي. په کابل کې په یو بهرنی ادارې په برید کې درې برید کوونکي او دوه ملکیان وژل شوي او د مصر په مرکز قاهره کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې دوه کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د باجوړ شل نیونی پرون له کراچۍ څخه خپل کورونو ته رسیدلې دي. له باجوړ د مشال رادیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې د غنجونی پرون ماسپخین شاوخوا 2 بجې رسیدلې او په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو د سالارزو قبيله له مشرانو سره لوی جرګه کړي. د باجوړ مرستيال پولیټیکل ایجنټ فیاض شرپاو نن مشال رادیو ته ویل
دا ټوټل ماشومان موږ سره 35 په دې کې 15 ماشومان د غریب لارانه ته په کراچۍ کې هغه ته موږ الته حواله کړ. هغه والدین شو کې الته سیټل دي خپل کاروبار دي خپل روزګار دي خپل کورونه دي باغه موږ نه والدین وال کرې شي وای غزر او شل ماشومان ما دلته با جوړ جن سي تزان سره راوړي.
یا د ویج د تیر چاشمبي په ورځ د کراچي پولیسو د دغه خار په لیاقت آباد کې له یو کوره 15 دیش ماشومان تر لاسه کړی وی چې د قرض په بدل کې په دغه کور کې ساتل شوی وی. په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې مش د اوتمانخیل قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړي چې د آبادی په بنیاد دی ورته ډیویژن او په باجوړ کې سب ډیویژن جوړ کړي. د اوتمانخیل قبیلې مشرانو پرون د مردان تخبای تحصیل کې لوی جرګه وکړه. په دې جرګه کې لټول سیمه څخه د اوتمانخیل مشرانو ګډون وکړو. له باجوړ د اوتمانخیل قبیلې یو مشر ملک بهادر شاه پرون مشال لري توبیل
په خیبر پختونخوا کې د ټولو نغق قوم اوتمانخیل دی. انګریز زمو خلاف دا دعوا چې اوتمانخیل قوم غلامی د چا نه قبلی مونږ سره دا بد وکړه چې مونږ په مختلفو حالات کو تقسیم کړو. سپ دیر کې رالو، سپ ملکن کې رالو، سپ باجوړ کې رالو او سپ مومن کې رالو.
د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې اوتمانخیل قبیلې له جلا ډیویژن او په باجوړ کې جلا سب ډیویژن ورکړل شي. د خبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نن د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی پلویانو د یو مخکخ مشر ډاکټر خالد محمود سمرو د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. ډاکټر خالد سمرو چې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی د سند صوبې عمومي سکتر وو په سکر کې پرون نامعلومه وسله والو وژلې. د یادې ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د خالد سمرو د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړی وو. له پیښور د مشال رادیو خبريال وایي چې د یادې ډلې پلویانو نن په پیښور کوهات او نورو ځایونو کې احتجاج کړی. مظاهره کوونکو په کوهات کې انډس های وې سړک د احتجاج په توګه تړلې دي. د احتجاج له وجې بنو کرک ټانک لګي مروت دی خان او یو شمیر نورو علاقو ته د گاډو تګ را تک بند شوی دی. نن په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت ضد ستره احتجاجي جلسه کوي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند زرګونو پلویان د اگست میاشتې له 14 نیټې راځي په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د دې ښار په ډي څلور لاري کې د پارلیمان ودانۍ ته نږدې راغونډ دي. د تحریک انصاف ګوند یو غړي محمد علي خان پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د اسلام آباد احتجاجي جلسه به پرم نه وي. بلخوا د اسلام آباد انتظامی نن په دې خار کې دفعه یو سلسلور سلويخت لګولې ده. د کابل پولیس وایي د دې خار په لویدیس کې پر یو بهرني ادارې د برید په ترڅ کې درې برید کوونکي او دوه ملکیان وژل شوي دي. دا برید پرون ماښام په کارتیسی سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له 100 ساعته جګړې وروسته پایته ورسیده. د کورونو چارو د وزارت وین صدیق صدیقي د پیښې په سیمه کې ویل چې ډېر په مهارت سره دغه عملیات ترسره شول. وسلوالو او طالبانو د دې برید زمواري منلې ده. د افغانستان د دینی علمانو سر تاثیری شورا په هیواد کې روستي بریدونه چې په کې ګڼ شمیر ولسی افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي په سخت ټکو غندلې. د خالی په ورځ د دینی علمانو شورا په یو پریکړه لیک کې په ځانګړي توګه د پکتیکا د یحیی خیلو د ننګرهار د خوګیانو او د کابل جلال آباد د لوی لارې د روستي چاودنو غندنه کړې. په تیرو څو ورځو کې په یحیی خیلو کې د والیبال د لوبې په میدان کې په خوګیانو کې په جامع جمعات کې په یو جمعات کې او په کابل پر لوی لاره پر لپسې چاودنو لسګونه عام افغانان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دینی عالمانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په مصر کې پولیسو د قاهرې په منځ کې د زورو نه زیاتو مظاهره کوونکو د تیت پر کولو لپاره د اوبو او اوښ کې بهونکي ګیس استعمال کړی. په تحریر سرلو لار کې مظاهره کوونکو تیر ماښام له هغې وروستو راغونډ شول چې په مصر کې یو عدالت په 2011 کال کې د عرب پسرلي پاسون پر مهال د لسګونو احتجاج کوونکو د وژلو له توره پخوانی ولسمشر حسنی مبارک بې ګناه اعلان کړ. د مصر د کورونو چارو وزارت ویلي چې د حکومت تر بندیز لاندې د اخوان المسلمین پلویانو پر پولیسو کاڼي وورول چې په جواب کې پولیسو دغه مظاهرچیان منتشر کړل. په دې نښتو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي. حسنی مبارک او د هغه دوه زامن د درغلیو په مقدمه کې هم بری شوي دي. د مصر پخوانی ولسمشر چې ټول تورونه ردوي په فوزي هسپتال کې په حراست کې دي. نوموړی د درغلیو په یو بله مقدمه کې د دریو کالو د بند سزا تیروي. او وروستۍ خبر دی د اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د ترکیې او شام پر پوله د کوردي جنگیالو پر یو پوستي دوه بریدونه کړي. په دې بریدونو پسې په کوبانی ښار کې درنه جګړه رامنځته شوې. د کوبانی په سرحدي ښار کې کوردي چارواکو ویلي د مرسید پینار په سرحدي سیمه کې پر دې پوسته د اسلامي دولت دوه ځان وژونکو د ترکیې له خاورې برید وکړو، خو ترکیې فوزي چارواکو دا ادعا رد کړي او دروغ یې بللې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ له همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په کراچۍ کې له یوه کوره برامد شوې ماشومان جنکۍ باجوړ ته رسیدلې دي.
چېرته ټول جنکۍ وسم دي جنسي له بار سبقونه وای دا غي پوره ډیټا ما ترلاسه کړی په کوم ځای کې دي، دا غي جون څنګه لري، غي ستوګ څنګه لري، غي رهائش او غي خوراک سکات څنګه دي.
په فاټا او خیبر پختونخوا کې مېشت عثمان خیل کام غوښتنه کوي حکومت ته ورلا جدا ډیویژن او سب ډیویژن ورکړي.
عثمان خیل چې دي نو دا په باجوړی جنسي کې، په مومند جنسي کې چې دي نو دلته د ګډ کور دا امبار تحصیل چې دی دا هم عثمان خیل ټول او کړنګار چې دی دا ټول تحصیل چې دی دا هم دغه شانتي مردان ته.
او په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف 15 ورځې مانځل شي.
زه وایم چې لکه ریسک او دا وڅوم شته دا دې نه نشته چې د ښځو لپاره ماحول چې دی دا وڅوم چې ریسک ته ځل نه دی او وڅوم د خطرې نه خالي نه دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کراچۍ له یوه کوره او مدرسې د پولیسو لخوا نیول شوې د سلارزو باجوړ ایجنسۍ شل ماشومان جنکۍ پرون خپل کورونو ته رسیدلې دي. ولې 15 ماشومان لا هم په کراچۍ کې خپلو پلرونو او یا ورونو ته بیا حواله کړل شوې؟ دغه ماشومان کورونو ته په رسیدو ډېر خوشاله دي. نور حال د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزینا اورو.
د کراچۍ له یو کوره د پولیسو لخوا نیول شوې د باجوړ ایجنسۍ شل جنکۍ پرون مازیګر خپل کورونو ته ورسېدلې. او باجوړ ایجنسۍ ته در رسیدو سره په هډ کوارټر ښار کې دغه ماشومان او جنکو ته ډېر په درنښت ستړي مشو شول. د باجوړ ایجنسۍ د بیلابیلو قانونو مشران او سرکاري انتظامیا په ښار باجوړ کې یو جرګه هم وکړه. باجوړ ته را رسیدلې دوه ماشومان او جنکو د مشال رادیو سره باجوړ ته د واپس راته خوشحالي د ښې شریکه کړه. بیا می اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ فیاض شیرپاو چې دغه ماشومان جنکی له کراچۍ راوستي ورسره می خبرې وکړې.
دا ټوټل ماشومان موږ سره 35 پدې کې 15 ماشومان د غی پلاران ته په کراچۍ کې هغه ته موږ الکا حواله کړ. غی والدین شو کې الکا سټل دي، خپل کاروبار دي، خپل روزګار دي، خپل کورونه دي، باغ موږ نه والدین ول کرې شي وای غسر. او شل ماشومان ما دلته په جوړ جنسي تزان سره راوړي.
هم دا شند انتظامی او قومي مشرانو ترمن د جرګې حل راته د باجوړ ایجنسی د تاجر برادرۍ د اتحادیې مشر لالیشا داسې وویل.
چې ټول جنګي وسم دي ایجنسی له بار سبقونه وای دا غی پورا ډیټا ما ترلاسه کړی په کوم ځای کې دي، دا غی جون څنګه لري، دا غی څنګه څنګه را غیر عیش او غیر خوراک سکات څنګه دي او هغه سیستم پولیټیکل ایجنټ شویل لدی لپاره خاص مطلب دی کمیټه سربراه وټاکه چې تر دې ټول مطلب معلوماتو کې دي جنسي نه بار مطلب یې څونه جنکی سبقونه وي هغه مکمل معلوماتو کې چې مطلب دی غیر خپل جنکی مطلب یې چې جنسي کې په خپل سره باندې غیر لپاره مدرسې جوړ چې په خپل ایجنسي کې په خپل پاګې باندې سبقونه ویل شي
او د پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسي لخوا اعلان هم وکړی شو چې ګنې حکومت په پخار باجوړ کې د جنکو لوی مدرسه او په هر تحصیل کې به هم یو یو مدرسه جوړوي چې بیا به دغه ماشومان جنکی له باجوړ بهر زده کړل نه زی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته د باجوړ د سلارزو کمی مشان وای په کراچۍ کې د ماشومان جنو د ستونزو په هوارولو کې ورسره یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او د سن حکومت چارواکو مرسته کړې خو د پښتونخوا صوبایي حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د ماشومانو نجونو د ستونزو د حل لپاره د جوړ شوې جرګې له مشرانو سره خبرې کړې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
په کراچۍ کې د باجوړ شپږ دیرش جنکۍ د یو کور او مدرسې څخه د ترلاسه کولو وروسته دغه ماشومان تر درې ورځو پورې د پولیسو په ولقه کې وي په دې دوران کې کیوې خواته د باجوړ د سلارزو قبایلي مشرانو د دې ستونزې د حل په موخه جرګه جوړه کړې وه نو بلې خواته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پښتنو مشرانو هم په دې لړ کې خپلې هلې ځلې وکړې د سلارزو قبایلو د جرګې یو مشر نورالامین په دې اړه وایي
موږ سره هلته کې د پولیس ډېره ښکلې روي وه او زموږ بیا په دغه وخت کې تقریبا باجوړې مې چې کوم دې موجوده شهبدین خان هغه راغی نو هغه ډېر خپل کوشش وکړو چې دا ماشومان مونږ په خپل تحویل کې واړو مونږ سره د جماعت اسلامي ډېر لوی تعاون کو زمونږ نېشنل پارټي زما یونس بنيري صاحب زمونږ د ضلع کم صدور چې دی هغه ټول راغلی دا وار تقریبا 200 کسان راغلی هر قسمه تعاون ته هر قسمه ذمہ حکومت ته تیار
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او جماعت اسلامي د پښتنو مشرانو ترڅنګ د باجوړ څخه د قومي اسمبلی ممبر شابودین خان او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان هم په خپل وار د ماشومان جونو خپل پلرونو ته د حواله کېدو په مخه کراچۍ ته سفرونه وکړل اخونزاده چټان له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل یوازې د پښتونخوا صوبایي حکومت په دې معاملہ کې د باجوړ د خلکو سره هیڅ مرسته ونه کړه
ګوره چې زمونږ ډیر سیاست لوی ګیله ده د صوبایي حکومت نه پښتونخوا ګورمنټ چې کوم دی هغه په خپل درنو کې دی هغه زمونږ د دې ماشومانو هیڅ قسمت پوس نه دی کړی نه په میډیا باندې ته پوس نه مونږ ته ټلیفون کړي نه سن ګورمنټ ته ټلیفون کړي نه دلته څوک نمائنده راغلي کوم اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نه سودا د کی پی کی ګورمنټ نمائنده نه او دا زمونږ د گورنر او د پاټا سیکریټریټ نمائنده او دا غوی په نمائندګۍ باندې راغلي او زمونږ د ماشومانو په غو تکلیف کې مونږ سره ولاړو خدای حکومت زمونږ سره هیڅ قسم تعاون ونه شو
نو موري زیاته کړه په باجوړ او کراچۍ کې زیاتره پښتانه په تحریک انصاف کې غړیتوب لري او د کراچۍ د پښتنو درې وړه حلقې تحریک انصاف ګټلې دي خو بیا هم دوی په دې لړ کې هیڅ خواخوږي ونه کړه په دې اړه چې کله مشال ریډیو د تحریک انصاف ویاند او پښتون رهنما دوا خان صابر څخه وپوښتل نو هغه وویل د دوی زیاتره ملګري د اسلام آباد د جلسې په سلسله کې مصروف وو او په دې لړ کې له دوی څخه په ترسره شوې نیمګړتیا دوی پښیمانه دي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال ریډیو ته خوږی د مردان په تختبای کې د عثمان خیلو قبیلې یو لوی جرګه وشوه چې په کې قبایلي ایجنسو او پښتونخوا سوې بیلابیلو سیمو نه د عثمان خیلو مشانو ګډون وکړ د دوی د حکومت نه غوښتنه وه چې د انګریزانو په وخت کې په بیلابیلو سیمو کې تقسیم شوې دي او اوس باید دوی ته یو سیمه ورکړل شي په دې اړه نور تفصیل له شبیر احمد جان نورو
د لړ کې په تخبه تحصیل کې د عثمان خیل قام مشر فصیح الدین په مشرۍ کې یو لوی جرګه وشوه چې په کې د ملکن ډیویژن باجوړ او مومند ایجنسی مردان او د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو نور برخو نه د عثمان خیل قام مشرانو ګډون وکړلو دغه مشرانو وینا وه چې د آبادې په لحاظ عثمان خیل قام دا وخت پښتونخوا او په قبایلو کې د ټولو غټه قبیله ده او باید حکومت دوی ته پیژنګلو ورکړي جرګې ته وینا کوونکي د باجوړ ایجنسی ملک بادرشاه مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
تاسو نظر کې راولم چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو نغق قوم عثمان خیل دی. انګریز زمو خلاف دا داوا چې عثمان خیل قوم غلامی د چا نه قبلې. مونږ سره دا بد وکړه چې مونږ په مختلف حالاتو تقسیم کړو، سپ دیر کې رالو، سپ ملکن کې رالو، سپ باجوړ کې رالو او سپ مومن کې رالو. نو مونږ حکومت دا یو درخواست کوو چې مونږ عثمان خیل قوم ته جدا ډویژن راکا او د باجوړ ایجنسی په سطح باندې مونږ ته جدا سب ډویژن راکا. دا زمونږ حق کیږي چې زمونږ وجودي مونږ په خپل نوم یادیږو.
هم دغه عثمان خیل قام یو بل مشر اسلام الدین وای چې د عثمان خیل قام شمیره په لکونو کې ده او دوی دا وخت د پښتونخوا نه علاوه یو شمېر قبایلي جنسو کې خواره پراته دي.
زما د پیر ورک مطابق عثمان خیل چې دي نو دا په باجوړی جنسی کې، په مومندی جنسی کې چې دي نو دلته دی ګډ کور، دا امبار تحصیل چې دی دا هم عثمان خیل ټول او خړنګار چې دی دا ټول تحصیل چې دی دا هم دغه شانتي مردان ته. نو میاخان سنگو کوی برماول دا ځان لا عثمان خیل دي. په ملکنی جنسی کې چې دي نو دلته سی دي شموزی دي. د دې نه علاوه په اورګزی جنسی کې شته په دې تیرا سیرا شاید دي، په دلته هم عثمان خیل دي. د بلوچستان کې هم شته اوس په لور لای او په زیارت او بزو په دغه کې نه منګل کا مایګریټ شوی.
د پامول د چرته جرګې مشران وینا تر مخه په ملکن ایجنسی کې 15% آبادی د دوی د قام ده او باید ملکن ډیویژن ته د عثمان خیل ډیویژن نوم ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی. تیره ورځ د پېښور په یو شخصي هوټل کې د یو غیر سرکاري ادارې د انتظام لاندې د مذهبي هم آهنګۍ په غرض یوه غونډه وشوه چې پکې د اسلام، عیسائي، هندو او سکھ مذهب غړو ګډون وکړ. غونډې ته ګډونوالو وویل چې د مذهبي کرکې ختمولو لپاره به په ټولنه کې د سخت دریځۍ او پروپیګنډې مخه د نیولو ترڅنګ په ولس کې مذهبي پوهې لپاره په ګډه کار کول وي. د پېښور نه د زلان یوسفزی دا رپورټ اورو.
د عیسائی مذهب ټولنې یو مشر پادری شهزاد مراد د غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې ورځ تر ورځ زیاتېدونکې مذهبي کرکه د حکومت د غلطو پالیسو نتیجه ده او دا چې که حکومت هر وګړي ته آئینی حقونه ورکړي نو ډېرې ستونزې هوارې دي شي.
قائد اعظم چې کمی پاکستان جوړ کړی دی آئے کې آئے ویلي چې هر یو مذاهب آزادي او مونږ داسې کرسچن کمیونټی دی هغې سره دوکه شوی دی. مونږ زیدا ویلی شو مونږ سره غداری شوی دی. غداری په دې په لحاظ کنه چې پکار دي چې پاکستان آئین مطابق کمی رائټس دي هغه ته هر یو بنیادم ته ایکول اندازی سره ملاویدل پکار دی او مونږ ته دا نه دي ملاویږي. مذہبی آزادی کم دی او مذہبی آزادی خو کاغذات کې شته خو پریکټیکل نشته.
د آل پاکستان هندو رائټس مومنٹ چیئرمین هارون سربجال وای چې د مذهبي کرکې ختمول لپاره د حکومت ترڅنګ عام اولس له هم خپل کردار لوبول پکار دي.
چې مونږ د یو بل خپل پکار راشو بجای دینا چې مونږ دلته خپل زمونږ ترمنځ چې دی هغه مینه محبت نشته دی. مونږ یو بل وجنو لګیا، یو بل استحکام دپاره خطره جوړ شوی او د امداد مونږ ټول بیرونی ممالک نه اخلو. که زمونږ ترمنځ که امن او احترام او میوچل انډرسټینډینګ او دادا بوشي نو زه به زما دا یقین دی چې ان شاء الله العزیز مونږ ته د بیرونی امداد به هم ضرورت نه وي.
د مذهبي کرکې ختمول لپاره د یو غیر سرکاري تنظیم غړي چرنجیت سنگھ وینا ده چې په دې لنډه موده کې پېښور کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي ځینې خلک په نښه شوي دي. خو دوی بیا هم پاکستان سره مینه کوي او هیواد کې د امن د ټینګښت لپاره دعاګانې غواړي.
درې څلور میاشتو نه مونږ سره چې کوم ټارګیټ کلینګ روان دی زه په ځای زموږ سکان رونه شهید کړی شول او صرف دا نه هغه سره زموږ مسلمان رونه چې کوم دکان کې وسره ناستو هغه هم وسره یو شهید کړی شو. که هر څنګه دا خاوره زموږ ده، دا ملک زموږ دی او مونږ به دا دعا کوو چې الله پاک دې زموږ په دې ملک کې امن راولي. زموږ د خلاف ډېره پروپاګنډا دام ده چې دې حالات او واقعاتو نه پس سکان رونه چې کوم په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي هغه مایګریټ شو دی ځنه لاړه لیو خو بل خو زموږ هیڅ چرته هم نه ځو. دا زموږ خاوره ده، دا زموږ ملک دی.
غونډه کې ګډون لرونکي مولانا مقصود احمد سلفی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام د نورو مذهبونو خلکو سره د مینې، محبت، خو اخلاقو او خو معاملاتو درس ورکوي.
نو اسلام دا تعلیم ورکوي چې کم داسې خلک دي دوی سره خپل خلکو نه زیات مینه محبت سره وخت تیر کړي چې هغه تاسو طرف ته متوجه شي یا هغه ومني چې یاره دا خو ډېر ښه خلک دي، د دوی فکر ډېر ښه دی، د دوی دین ډېر ښه دی. او چې کم ځای کې مونږ دوی سره غلط رویه پیش کوو نو دا مونږ خپل ځان ته بدنامو، بلکې دا مونږ خپل مذهب بدنامو. دا هغه خلکو په ذهن کې دا کنسپټ پیدا کیږي چې یاره دا مسلمانان دومره متعصب خلک دي یا دومره سخت خلک دي او موږ سره نفرت کوي او موږ نږدې نه پرېږدي.
د پاکستان آئین آرټیکل 2A تر مخه هیواد کې د اقلیتونو هر کس د پاکستان وګړی دی او د یو وګړي د عامو حقونو ترڅنګ دوی ته د خپلو مذهبي عبادتونو او رسمونو ادا کولو پوره ازادي ترلاسه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا په هزاره سیمه کې د برهان حویلیا موټر وی منصوبه پرانیسته کړې وای چې لدې منصوبه به د پاکستان اقتصاد ته ډیره ګټه ورسیږي. په دغه وخت نوموړي د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان هم وکړ. تفصیل د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د خالی پورس په حویلیا کې وزیر اعظم نواز شریف ته 70 کیلومتر اوږد سړک 15 دیرش پرانیسته وکړه چې کوم به د پنجاب برهان سیمینا د خیبر پختونخوا حویلیا سیمه پورې رسی. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې وی چې دوی به په ټول پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په مردان سیمه او د غرنګ په نورو سیمو کې هم موټر ویز جوړوي، ځکه چې د دې نه یو طرف ته اولس ته د تګ راتګ اسانۍ ترلاسه کیږي، نو بل طرف ته اقتصاد هم ترقی کوي او رنگ د روزگار موقع ہم پیدا کی گی. وزیر اعظم ددی موٹر وے پہ حوالہ زیادہ کڑا،
یہ موٹر وے انشاءاللہ حویلیاں کو برہان سے ملائے گی.
دا موٹر وے با انشاءاللہ حویلیا د برہان سره ملاوہی او دغه رنگ به دا موٹر وے د اپٹا آباد نتیری کی مانسیرے تبزی او د مانسیرے نبا بٹ گرام ترسی او لدی رستو با ڈرائی پورٹ اڑخ تزی او بیا با دا موٹر وے د مارگلے پغرونو راتیرو او اسلام آباد پورے بے رسو او برہان نہ د حویلیا پورے با پدے لوے منصوبہ 3.5 ارب روپے لگخت رازی
33 ارب روپے خرچ آئیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف تو پیخور کابل موٹر وے پا حق لوی چراتن کی دوی غواڑی چتر کابل دا موٹر وے جوڑکڑی.
اور میں اس کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور سے لنڈی کوتل تک بھی ہم موٹر وے کو لے کے جائیں گے.
او زدا اعلان هم کول غواړم چې د پیښور نه لنډی کوتل پورې با مونږ موټر وی جوړو او بیا به دا تر کابل غزو. په دغه اړه زما د افغانستان د صدر اشرف غنی سره خبرې شوې دي او داسې به بیا مونږ خپل تجارت تر منځنۍ آسیا پورې غزو چې ورسره به پاکستان د تجارت مرکز جوړ شي.
مرکز بنے گا پاکستان.
په خپل وینا کې نواز شریف د تیلو د نرخونو د کمی لړکی اووی چې حکومت فیصله کړي چې د تیلو په نرخونو کې به کمی کولی شي او دا فیصله به د لومړي دسمبر نه عملي وي. وزیر اعظم نواز شریف چې د پېټرول په نرخ کې 9 روپۍ 65 پیسې، های اوکټین کې 10 روپۍ 48 پیسې، لایټ ډیزل کې 20 روپۍ 1.5 پیسې، های ډیزل کې 2 روپۍ 12 پیسې او د خاور تیلو په بیه کې 4 روپۍ 4.5 پیسې د کمی فیصله شوې ده. نو وړي زیاته کړه.
پېټرول جو ہے وہ 9 روپۍ 66 پیسې کم ہو رہا ہے.
د پټرولو نرخ 9 روپے 65 پیسې کمولی شي او دا فیصله به د ګل دورزن عملی وي. زما باور دی چې د دې نه با د ترانسپورت کرایانو کې هم کمی راشي او زبه دغه لړکی د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کوم چې هغوی د گاډو په کرایانو کې کمی باوري کړي، ځکه چې د سر باد د خوراک څخه سیزونو نرخونو کې هم کمی راشي.
بہت کمی آنی چاہیے.
د ذکر د 13 میاش هم د وفاقي حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر د 9.5 روپو پورې کمی کړی شوی و. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو، د نومبر د 15 نیټې نه تر 10 دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف د پوهې او شعور د پیدا کولو او د دغې د مخنیوي لپاره 15 ورځې نمانځل کیږي. په خیبر پختونخوا کې نیو شمیر مدني ټولنې وایي چې د نورو سیمو ترڅنګ په سوات کې په روان کال کې پر ښځو د تشدد مختلفې پیښې مخې ته راغلي دي. دا چې د دې څه وجوهات دي په اړه یې دا رپورټ اورو. د ټولې نړۍ په څیر په پاکستان کې هم د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف 15 ورځې لمانځل کیږي چې د دسمبر د 10 نیټې پورې به دوام لري. په روان کال کې د نورو سیمو ترڅنګ په سوات کې هم پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې پکې د ماشومانو نجونو د ودولو، د سوري، د ښځو نه د پوزې یا پښې د پرې کولو او یو شمېر داسې نور کیسونه شامل دي. په روان کال کې په سوات کې د ښځو لومړۍ جرګه هم جوړه کړل شوه. د دغه جرګې جوړونکې تبسم بشیر وایي په سیمه کې اوس هم ډېر مشکلات دي، خو دوی به د ښځو د مسلو د هواري لپاره خپل کار جاری ساتي.
د ښځو لپاره ماحول چې دی نو اوس هم رسکی دی، په دې وجه باندې رسکی دی چې موږ ته پته نشته چې د کوم طرف نه به ګولۍ راځي او اثر به لګي. ایون لکه زه په خپل کار کوم، زه خپل مثال تاسو له درکم، که زه شاپنګ نه هم زمانه ما ته پته نشته چې زه به واپس راځم او که به نه راځم، ځکه ټارګټ کلینګ بیا هم شروع دی. مونږ ته د ټارګټ کلینګ پته نشته چې دا څوک کوي او نه مونږ ته څوک دا وایي چې دا څوک کوي، خو یوازې نامعلوم افراد ماحول چیتے خطرے نہ خالی نہ دے وسم چلے پارا کار کول کزوے مچی یو قطر با خام خارا غردی گی دا اسمان نن نوری قطر با علر غردی گی
پا سواد کی وی خز شبنم پا دیو رستیو کی دا خپل خاوند او سخرگنه خلاپ یو پریس کانفرنس کی اول خاوند ری خپا پا تبر پریکڑی چه دا اوس پا یو خپا مازور شوی او انصاب غاری دا خیبر پختنخوا دا خز پا اڑا دا حکومتی کمیشن دا مشری نیلم تورونمو چه کل داو پختل دوی دا دا سکی سنو پا اڑا سکوی پا زباب کی دا وائی
پاگے باندھے دخل کو آواز سے دور اور دور نا انصافی دا دور بد بد
پاکستان کے دا بشری حقوق کمیشن پخپل یو رپورٹ کی وائی پو 2013 کال کے پخیبر پختونخوا کے دا 15% جنکو ودونا پو معصوم والی کی شب دی او زیاتوی دا خزو پر وړاندې د تشدد خلاف د قانون باوجود هم داسې پیښې د تیرو کلونو په نسبت زیاتې شوې دي په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي او د خیر ښېګړې کارکوونکي سمر من الله وایي په سواد کې د بدامنۍ له وجې په ښځو د تشدد نوي کیسونه مخې ته راغلل سمر وایي
د سواد خو دې ماته دا ښکاري چې مخکې نه بالکل څومره چې مخکې خراب وو هغې نه کافي ښه شوې دي خو بیا هم څه وایم دې امن سے کل نو اخیر مدے سے کم ٹریفکنگ آگا واقعات تو کم دا سے ٹریفکنگ آگا واقعات سے واشی بھی ہوں آگے آگا یا فرینڈ ہوں دے جوڑ سی مطلب کم کی بمخ کے نو کے چرتا بخود یا زنانا خلق دو تویل کی دا جنائی من وعدہ کو خو آگا بیا لاہور یا نور چر پر ریڈ لائٹ اے ہی ایسے خرچے قد بسی دا نبی نبی دا زنانا طرف تا تشدو دا آگا شخصی نظمون مخی لگ آگا لی دی پھر بھی زنانا آگای پوز اکا تکڑا و بلی سروم سبر سر ایسا کڑا دا ہم دی مخی من قلع پا خیبر پختونخوا کے بے قسم ظلم ندے قتلے
دا خیبر پختونخوا پا اسملے کی پرخوزو پا کرونو کے دا تشدد دا مخنیوی پا قانون وړاندې کل شوی دی خو د ځینې سیاسي ګوندونو د مخالفت له وجې دغه تر اوسه نه دی منظور شوی اوریدونکو په کابل کې د وسلوالو د ورستیو بریدونو په ترڅ کې پرون مازیګر د کارتسا په سیمه کې سوتنه وسلوالو د یوې بهرنۍ ادارې ودانۍ ته ورننوتل او له امنیتي ځواکونو سره یې سو ساعته نښته وکړه د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دا برید د درې برید کوونکو او دوه ملکیانو په وجل کېدو په سو ساعتونو کې پای ته ورسېد پولیس زیاتوي په وجل شوو ملکیانو کې یو بهرنۍ او یو افغان شامل دی تفصیل زموږ له همکار اجمل ان ناورو
افغان چارواکي وایي د کابل په لویدیځ کې پر یوې مرستندوی ادارې د ځان وژونکو طالبانو برید د درې برید کوونکو او لږ تر لږه دوو نورو کسانو په وژل کېدو پای ته رسېدلی د امنیتي ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ د کابل په کارتیسې کې نښته پرون مازیګر د 4 بجو په شاوخوا کې پیل شو او د ماښام تر 1:30 بجو پورې دوام وکړ د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې سیمه له برید کوونکو پاکه شوې ده
سه نفر مهاجمین د ایجا داخل شوه تقریبا 6 نفر از
خغلی سالنګي وایي درې برید کوونکو دلته نه وتی وو زموږ شپک هوادوالي يرغمل نیولې ولنه کمرغه يرغمل شوی کسان خوندې ژغورل شوی دي دوه کسان دلته وژل شوی چې تر اوسه هویت نه دي څرګند نور تاسو خپل ګوري چې سیمه له برید کوونکو پاکه شوه
از وجود از اینا پاک شوه
د ریپورتونو لمخې په دې پیښه کې پر برید کوونکو سربیره دوه ملکیان وژل شوي چې یو افغان او بل بهرنی ښودل شوی عیني شاهدان وایي وسلوال کسان انتحاري بمي برید کوونکي وو په سیمه کې خطا لوي درنې چاودنې ورسته پیل شو وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلې طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د مسیحیت د تبلیغ یو پټ مرکز پنخه کړی وو او په کې درنې مرګ شوبلې د اړولو ادعا کړې ده دا برید د حکومت د مخالف وسلوالو لخوا د بریدونو د وروستۍ څپې په ترڅ کې تازه پیښه ده چې په کابل ولایتونو کې په دې وروستیو اونیو کې زور اخیستی. په کابل کې چاودنې په داسې حال کې زیاتې شوې دی چې ټاکل شوې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې ټول بهرني محاربوي سرتیري له افغانستان څخه ووځي. خو د امریکا او د ناټو سره د هغو امنیتي تړونو پر بنسټ چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي شورا تصویب کړل، د 2000 په شاوخوا کې د ناټو سرتیري به د 2015 کال په اوږدو کې هم په افغانستان کې پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او په عملیاتو کې د دوی د ملاتړ ماموریت به پر مخ وړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
د باجوړ ایجنسی ارشل جنہ پرون له کراچی څخه خپل کورونو ته رسیدل دي. له باجوړ د مشال رادیو خبريال د چارواکو په حواله وای چې د غنجونی پرون ماس په خین شاوخوا 2 بجې رسیدل او په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو د سالارزو قبیلې له مشرانو سره لوی اجرګه کړي. په قبایلی سیمو خبر پختونخوا کې مش د عثمان خیل قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د آبادی بنیاد په بنیاد دی ورته ډیویژن او په باجوړ کې سب ډیویژن جوړ کړي. د عثمان خیل قبیلې مشرانو پرون د مردان تخبای تحصیل کې لوی اجرګه وکړه. نن د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د جمعیت علما اسلام فیډل پلویانو د یو مخکخ مشر ډاکټر خالد محمود سمرو د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت ضد استره احتجاجي جلسه کوي. بلخوا د اسلام آباد انتظامی نن په دې ښار کې دفعه 144 لګولې ده. د کابل پولیس وایي د دې ښار په لویدیځ کې پر یو بهرني ادارې د برید په ترڅ کې درې برید کوونکي او دوه ملکیان وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د دې برید ذمہواري منلې ده. د افغانستان د دینی عالمانو سر تاثیری شورا په هیواد کې وروستي بریدونه چې پکې ګڼ شمېر ولسی افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي په سخت ټکو غندلې. د خالی په ورځ د دینی عالمانو شورا په یو پریکړه لیک کې په ځانګړي توګه د پکتیکا د یحیا خیلو د ننګرهار د خوګیانو او د کابل جلال آباد د لوی لارې د وروستي چاودنو غندنه کړې. په مصر کې پولیسو د قاهرې په منځ کې د زرو نه زیاتو مظاهره کوونکو د تیت پر کولو لپاره د اوبو او اوخ کې بهن کې ګیس استعمال کړي. په دې نښتو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي او د اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د ترکی او شام پر پوله د کوردی جنگیالو پر یو پوستي دوه بریدونه کړي. په دې بریدونو پسې په کوبانی ښار کې درنه جګړه رامنځته شوه.
لاند خبرنه مو زموږ له همکار ګل ایاس ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبري د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان د اردو او انګریزي ژبو اکثر ورسپانو خپلې ادارې پروان سیاسي کړکیچ لیکلې دي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې د 14 اگست نه د وفاقي حکومت په ضد د تحریک انصاف درنه جاری ده او نن اسلام آباد کې هم یو جلسه کیدونکې ده. خو د جلسې نه وړاندې یوې خبري غونډې ته خطاب کې د تحریک انصاف مشرانو په الیکشن کمیشن، چیف جسټس، ریټرننګ افسرانو او مسلم لیگ نن 13 ټول ټاکنو کې د ټګې تورنو لګول، خو دوی هیڅ قسمه ثبوتونه وړاندې نه کړل. ادارې وایي چې د دغه خبري غونډې جواب د مسلم لیگ نون مشرانو ډیر په سختۍ سره ورکو. خود دې هر څه باوجود چودری نثار علی خان د بازي شرطونو او معاهدې تر لاندې اسلام آباد کې تحریک انصاف ته د جلسي اجازه هم ورکړو او وی ویل کچا د معاهدې خلاف ورزي وکړه نو قانون به په حرکت کې راځي. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود دا خبره ده چې تحریک انصاف او حکومت یوې موافقه ته ورسېدل او دې سره باید تاوتری خالی کې کمی راشي. کوم چې یو سیاسي او جمهوریت طریقه ده او هر کله په سیاست کې دا قسمه حالات پیدا کیږي، خود هغه د حل لار د ثبوتونو سره عدالت ته تلو کی وی، نه چې په سړکونو جلسې جلوسونه او غیر جمهوریت طریقې خپلول وی او بلدا چې تحریک انصاف او حکومت دوانو لا د خپل سیاست دوران ملکی ګټې لپاره وستل نه دی پکار. او د دې ترڅنګ آج ورسپان خپل اداریا کې د خیبر پختونخوا د سرمایه‌کاري بورډ د مشر محسن عزیز په حواله لیکي چې صوبې ته د سنتونو چلولو د پاره 100 MMCF ګیس پکار دی. خدا وخت یوازې 100 ملیون مکف فټ ګیس ورکړي کیږي او خیبر پختونخوا دا وخت هم 300 MMCF ګیس پیدا کوي. بل طرف ته د صوبې نه د خام تیلو دغلا او ګیس ضایع کولو معاملې اکامي سمبلی ته رسیدلې ده. ادارې زیاتوي چې داسې حالاتو کې چې د ترهګرۍ خلاف جنگ دلا سا دی صوبې ته تر ټولو زیات زیان رسیدلې او په اربونو ډالر تاوان یې شوی. باید چې د دې بدل کې خیبر پختونخوا ته زیات مراد ورکړل شوی وو او د دې مقصد لپاره د وفاقي او صوبایي چارواکو ترمنځ نږدې رابطې پکاروي او د مشترکه کړنلارې په ذریعه د سنتونو بندې
مطالعه کولاو کړی شوی وي. اداري اخره کې لیکي چې هر صوبه کې سرمایه‌کاری هل ممکن وي کله چې هلته ګیس او بجلی پوره وي. د سره باب په ملکی معیشت هم ښه اثرات پریوزي او ورسره باب بے روزګاری هم ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز اور اسپانے پا پاکستان کی پدی ورستیو کی سیاسی جلسو کی زیادوالی و بیال آغی سرا ترلے دا میڈیا کردار تکتن کردی. بلخوا نڑے والے ادارے آکس فیم پا افغانستان کے بطیر دیار لسکرونو کے دا خوز و پجون کے دا بدلون پا اڑا لکھن کردی. دا دوانو مکالو مهم ٹکی لملیحا امیرزادہ ناورو.
فرائیڈے ٹائمز رسپانه په پاکستان کې د جلسو په حق لوای چې دا وخت په ملک کې د سیاسي تھیټر فضا ګرمه ده. رسپانه د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان ذکر کوي چې په کراچۍ، لاهور، میاوالی، ملتان، رحیم یار خان، ساحیوال، ڈی جی خان، لاڑکانه او گجرات کې جلسې کړې دي. په خیبر پختونخوا کې په حکومت کې داغه ائتلافي ګوند جماعت اسلامي په لاهور کې درې ورځې اجتماع وکړه. بلخوا د چودھری برادرانو، پاکستان مسلم لیگ کاف ګوند په بهاولپور او پاکستان پیپلز ګوند په کراچۍ کې لوی جلسې وکړې. رسپانه لیکي په دغو جلسو کې نه یوازې پلوی شمیر کې خلک ګډون کوي، بلکې په شوق سره په ټی وی هم کتل کېږي چې رسپانه د خفګان یو خبره بولي. د رسپانه په خبره د میډیا په سرکس کې سیاسي تھیټر ځای موندلې چې سیاستوالان پکې خپل کردار لوبوي. رسپانه د میډیا په اړه اندېښنه څرګندولو سره لیکي چې په خوا به په امریکا او اروپا کې سینماګانې نه یوازې د تفریح یوه لاره وه، بلکې د سیاسي نظریو د خورولو لپاره هم استعمالېدلې. بلخوا نړیواله اداره آکس فیم لیکي چې د طالبانو د واک غورځېدلو 14 کاله پوره کېدلو وروسته افغان ښځو ته کافي ګټه رسېدلې ده. اداره لیکي چې تقریبا 4 میلیونه جینکې په سکولونو کې دي چې د افغانستان په تاریخ کې په سکولونو کې د جینکو تر ټولو لوی شمېر دی. په ښارونو کې ښځې د سیاستدانانو، پولیسوالو، پایلټانو، ججانو او گورنرانو په توګه کار کوي، خو بیا هم ډېرې ښځې اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی د حقونو د حفاظت په لړ کې یې ډېر څه کول پکار دي. اداره په افغانستان کې د پارلمان د تر ټولو کم عمرې خزینه غړي رنګینا کارګا د خلیلې کې چې په کار ده د ښځو د فعال رول او د هغو پر خپلو حقونو د پوه کولو په لړ کې ډېر کار وکړل شي. یوه بله افغان ښځه اجمال په ژوند کې د لوی بدلون خبره کوي. هغه وایي چې لاغې ادارې سره کار کوي چې پر خپلو حقونو خبره کړه. د هغې په خبره مخکې به د مسلې په وخت په یو ګوټ کې جړل، خو اوس د نورو ښځو هم مرسته کولی شي. اجمال د یوې 14 کلنې جینۍ خبره کوي چې له واده نه پس یې کله خاوند پاکستان ته لاړ نو خوښ یې له کوره وشړله. اجمال د دغه خاوند نه په طلاق اخیستو کې د هغې جینۍ مرسته وکړه چې اوس یو بل تن ته واده ده او یوه مهربانه خوښې لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپایي اتحادی د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر هغو مشرانو چې څه موده مخکې په مشرقي سیمو کې ووټونه تنظیم کړي وو د ویزې بندیز لګولې دي. د دې کسانو شتمنۍ هم کنګل شوې دي. یورپي اتحادی په دې تړاو د یو شمېر سازمانونو پانګې هم کنګل کړې دي. نور تفصیل له فرشته جلال زیناورو.
اروپایي اتحادیه نن د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د هغو 14 رهبرانو او 50 سیاسي سازمانونو نومونه اعلان کړل چې د ویزې بندیز ور باندې لګېدلی او پانګې کنګل شوې دي. د اوکراین په ختیځ کې تر دې مخکې هم پر 900 وګړو او 30 سازمانونو د ویزې بندیز لګېدلی او پانګې کنګل شوې وي. د اروپایي اتحادیه غړو د پنځشنبه په ورځ د نویو بندیزونو د اعلان دغه پریکړه کړې وه. د اوکراین د ختیځ په دوو ښارونو لوهانسک او دونیتسک کې بیلتون غوښتونکو چې د روسیې پلوي کوي د رواني میاشتې په پایل کې خپلې ټاکنې وکړې او ویل چې دا له اوکراین د جلا کېدو په اړه تر ټول پښتنې وروسته د دوی دوهم ګام و. غربي هیوادو د اوکراین په ختیځ کې ټاکنې وغندلې او نامشروع یې وبللې، خو روسیې د دې ټاکنو پایلې په رسمیت پیژندلې دي. اروپایي اتحادیه په لوهانسک کې د خلکو جمهوریت په نوم د خپل سر اعلان شوې ادارې د انتخاباتو مسؤل، د دفاع وزیر، د مالیه وزیر او د یو شمېر نورو وزارتونو مرستیالان د بندیزونو په لیست کې اچولي دي. په دونیتس کې هم د خپل سر اعلان شوې ادارې د صدر اعظم رسیال، د پارلمان مشر او د سیمایزو ادارو رئیس د بندیزونو په لیست کې دي. په دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو رهبرانو د اروپایي اتحادیې دا اقدام غندلی او ویلي دي چې داسې بندیزونه پر دوی کوم اغېز نه لري. په دونیتسک کې د خپل سر اعلان شوی عالي شورا مشر د اروپایي اتحادیې لخوا د ویزې د بندیز او د پانګو د کنګل کېدو په اړه د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي، اوس هسې هم د چکر وخت نه دی او په اروپا کې بانکي حسابونه نه لرو. اروپایي اتحادیه پر مسکو هم د اقتصادي بندیزونو یو نوې لړۍ اعلان کړې ده.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورځې 19 پروگرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم دوا بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوا بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ډان رسپانې په پاکستان کې په سیاسي حالاتو مقاله خپره کړې ته مقالې په یوې برخه کې راغلي چې پاکستان له 1300 راهیسې د بهرنیو چارو وزیر نه لري بلخوا وفاقي حکومت د روانو مظاهرو له وجې هم مفلوجه شوی دی ته مقالې نور غټ ټکی زموږ د همکار ګل ایاز ناورو
ډان رسپانې کې سیاستدانان په ځینو وختونو کې د خپل دفاع لپاره د خپل بیانونو نه منحرف شي او دریز دري چې د بیان متن یې غلط وړاندې شوی همدا غشان یو پیخه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره شوی نو موړي له بي بي سي خبريال سره په خبرو کې ویلی وو چې باید پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو خلاف جګړه ونکړي خو دغه ترهګر دي پاکستان په نخ نکړي دا هغه نظریه و چې د پاکستان فوج د خو طالبانو او بد طالبانو لپاره لړله ورسپانه لیکي د سرتاج عزیز دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې بغیر له توپیره د ټولو خلاف جنگ شروع کړی دی د نوموړي مرکه په مقامی رسنو کې په بیا بیا خودل شوی خو تر ټولو پریشان کون خبره دا ده چې په دې ټوله قصه کې سرتاج عزیز خپل ځان محفوظ کړی ورسپانه لیکي نه یوازې دی بلکې یوې بلې پیښې هم د پاکستان د بارنو چارو وزارت خجالت سره مخامخ کړی دی په دې وروستو کې داسې رپورټونه و چې د امریکا د پلټنو وفاقي اداره یا اف بی آی د بارنو چارو وزارت سینئر چارواکی رابن رافیل نه پلټنی کوي چې په مبینه توګه یې پاکستان ته خوفیه معلومات ورکړي دي داسې رپورټونه و چې دا پلټنی هغه وخت پیل شوې کله چې یو پاکستانی چارواکی په ټلیفون د امریکا خوفیه دستاویزات ترلاسه کولو په اړه د بارنو چارو وزارت مننه کوله کچری دا رښتیا وي نو دا ثابتوي چې د پاکستان سفارتکاران له حقیقت نه ډیر لري دي د سنوډون د خفیا اسناد راخکار کول وروسته د امریکا قومي سلامتي اداره په ټوله نړۍ کې ټلیفون او ایمیل سټیپ کوي ورسپانل کې داسې حساس معلومات په ټلیفون شریک کول یو لوی جرم دی او په داسې حال کې چې پاکستان په واشنگټن کې ملګری کم لري نو د سربا پاکستان ته ډیر زیات نقصان ورسیږي ورسپانل کې چې دغه دواړه پیخي د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د نواز شریف حکومت کې تشه یا خلا موجود ده دا تل سمیاشت وروسته هم د پاکستان د بارنو چارو وزیر نشته او دغه وزارت د دوه سلاکارانو سرتاج عزیز او طارق فاطمی په لاس کې دی د ورسپانې په خبره داسې رپورټونه هم دي چې د دوانو ترمنز اړیکی ترنګلې دي ډان ورسپانې لیکي چې دا هر څه سرګندوي چې په اسلام آباد کې حکومت په سمه توګه کار نه کوي وفاقي حکومت مفلوج ښکاري بل پلو تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د حکومت خلاف مظاهره کوي په دې ټولو حالاتو کې وزیر اعظم نواز شریف یو غیر موثره کردار لوبوي ورسپان لیکي کله چې د نواز شریف د حکومت خلاف مظاهره شروع شوه نو داسې ویل کېدل چې فوزي جنرالان د مظاهرو لاره حکومت کمزورې کول غواړي چې بے ثباتی رامسته شي او کوتتا وکړي خو دغه ټولې سازشي نظری غلطي نشي کېده په دې وروستو کې فارن پالیسی مجلې د ایکسپریس ټریبیون ورسپان یوې خبريالې مقاله خبره کړي چې پکې راغلي دغه میډیا ګروپ مشر ته د تحریک انصاف د مظاهرو په حق کې د استخباراتي ادارې ISI نه هدایت ورکول کېدل کچري د ورسپان په خبره دا رښتیا وي نو بیا خو ښکاره ده چې فوج حکومت کمزورې کول غواړي او یا حکومت ختموي د دین وړاندې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم دغه شان حالاتو سره مخ خو په ځینې وختونو کې خوندي یا محفوظ پاتې کېدل کافي نه وي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ډان رسپان لیکي په بلوچستان کې د پولیو په کارکونکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دغه صوبې حکومت هیڅ تګلاره نه لري چې دا شان د 2012 کال راهیسې ګڼ د پولیو کارکونکي په وسلوال بریدونو کې وژل شول په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې پاکستان د نړۍ یو په هغه هیوادونو کې دی چیرته چې سږ کال د پولیو تر ټولو زیات کیسونه مخې ته راغلل. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د نړۍ 90% د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي دي او باید دغه هیواد حکومت د پولیو یا ګزرن د مخنیوي لپاره سخت پالیسي ولري. بلخوا په دغه هیواد کې د پولیو په کارکوونکو د وسلوالو لخوا بریدونه هم دوام لري. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سږ کال د سومالیا نه زیات د پولیو کیسونه په بلوچستان کې رپورټ شول. بلخوا په دغه صوبه کې د پولیو په کارکوونکو وسلوال بریدونه هم دوام لري. په دې وروستیو کې په یوې حمله کې د پولیو څلور کارکوونکي وژل شو چې د 2012 کال وروسته په دغه صوبه کې د پولیو د وژل شوو کارکوونکو شمیره 50 ته ورسېده او داسې معلومیږي د دغه صوبې حکومت د پولیو د کارکوونکو په تحفظ کې پاتې راغلی دی. د وروستي برید وروستو هیڅوک هم د پیښې ځای ته ور نه راغلل. ژوبلو کارکوونکو تر ډېر وخته پورې د خپلو نورو ملګرو لپاره چغې هم وهلې او داسې معلومېده دغه صوبه هیڅ حکومت او یا امدادي ډلې نه لري چې د داسې پیښو د ژوبل کسانو مرستې ته ځان ور ورسوي. په دغو کې یوه ژوبل ښځه وایي دې پولیسو ته ډېرې چغې وهلې خو هغوی پرې تیر شول او د دوی یې هیڅ مدد ونه کړه. دا وایي په دغه دوران د دې د کار څلور ملګري مړه شول. ډان لیکي پاکستان اوس د پولیو په کیسونو کې د نړۍ یو مشر هیواد جوړ شوی چې دغه یوه د شرم خبره هم ده. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا یو اسان کار دی چې د پولیو مهم په کارکوونکو بریدونه وشي، ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ونه رسیږي او دا شان د دغه هیواد آینده نسل په پخو مازوره کړل شي. د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي او په کراچۍ کې هم زیاتره دغه وایرس پښتنو ماشومانو ته لګېدلی چې دا شان ګڼ پښتانه ماشومان د ټول عمر لپاره مازوره شول.
د باختر ستوري
ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د قبایلی سیمو زده کوونکو اتحادی خیبر سټوډنټ یونین غړو په پیښور کې د یوې تعلیمي غونډې پر مهال ویلي دوی ته د پیښور او د ملک په نورو برخو کې په یونیورسټو کې داخلې نه ورکول کیږي او د هاسټلو په ترلاسه کولو کې هم د مشکلاتو سره مخ وي او کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ هم ورته په وخت نه ملاویږي. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د قبایلی زده کوونکو یوې اتحادیې خیبر سټوډنټس یونین تر انتظام لاندې په پیښور کې د یوې تعلیمي دستورې په مهال د خیبر جنسي زده کوونکو ویلي دي چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او باید حکومت د دوی غوښتنې ومني. په دې تعلیمي دستوره کې د خیبر سټوډنټس یونین جنرال سیکرټري عبد پردي مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور او د ملک په نورو برخو کې قبایلی زده کوونکو ته داخلي نه ملاوي او هاستل هم څوک نه ورکوي.
د داخلي مسلې دي چې قبایل دلته روشي غول اول په یونیورسيټي کې وي چې تنان لوکل یې په داغه دوه ما یا غو استل مسلې چون کې قبایل خو دې سټل ریونه لري دي قبایل ویلا کوس را غو ته لوک وي غچ دلته روشي بیا غول استل مسلې وي. امیرټ خبره حکومت کوي قبایل به میرټ څنګه فیس کې قبایل میرټ نشي یا غو سامنے نشي کولای ځکه چې قبایلو علاقو کې تعلیم نشته دي اغل بجلی نه وي یا بیکور دي یا غول خص کولونه نه وي خ کالج وي ته نه وي ډیر وخت نه قبایل سره یو ډراما کوي او افسوس پرې کوي او چې وظایف ورکو او وظایف انتهایی کم دي. نو سټیل ول ویډ کلا 3000 روپے سال نه ورکوي هم چې کلا 200 زال پولیټیکلی چا کار وای پولیټیکلی لا بس لوړ شي. نو د قبایل په تعلیم په لړکې ټوش مېر مسائل دي.
او د خیبر سټوډنټس یونین یو بل غړي فواد پردي هم د خیبر زده کوونکو ستونزې په ګوته کړې او وی ویل
او بل موږ د مطالبه پر زور مزمت کوو د پولیټیکل ایجنډا او موږ د علاقي مشرانو چې دا خبره موږ ورسوي چې د موږ د کم سکالرشپ ته د موږ له تیر 3 سال نه نه ملوشه آیا چې دا نه ملويږي موږ مجبوري ګور روډ لبم روزو روډونه بم بندو پولیټیکل مخه لبم چې په مختلف شکلونو کې موږ جلسې جلسونه هم کوو. مسله دا غسی سټونو مسله چې کم اما قبایل راشي او هغه په اوپن میرټ باندې هغه اډمیشن نه ملويږي کوټا سیټ او کوټا سیټ دوا کوټا سیټ نه دي. وزیر اعظم هم دا لون نه کوي چې ما پال ډپارټمنټ کوټا سیټ جوړ کو په یو ډپارټمنټ کې هم نه جوړ کړی دا اسی وا افادو هڅه درو روغ کی ویلی دی نو پدامن دی امونگ د فیڈرل او د صوبائی د دوانا نا پدامن دی گیلارو چی چا آیا تب کبائیلو پیر ویلی دا خنده کوی چی سیٹو تنش جوتا والای نو خنده ور پیر هم مکوا
پا دی تعلیمی دستورا کی شارک د خیبر جنسینا د کامی سملی غڑی شا جگول پردی نمائنده تاج محمد پردی د دغوز د کون کو د پارا د مالی مرست اعلان وکرد او دوی تای باور ورکرد چی طول غختن بای د خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ او نورو آلا چارواکو تا ورسوی د دغه تعلیمی دستوره په وخت پر روان کال کې په پیښور یونیورسيټي اسلامیه کالج یونیورسيټي او داسې نورو سکولونو او کالجونو کې خ مقامونه تر لاسه کړو زده کوونکو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو زو د افغانستان پکتیکا ولایت چرته چې په سلګونو اوسیدونکو او مدني فعالانو د یو لاریون په ترڅ کې د یحیی خیلو د پیښې غندنه وکړه او د امنیتي او حکومتي ادارو یې وغوښتل چې په دغه پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي او قانون ته دې وسپارل شي. نور تفصیل د نجیب الله الو خیل په ریپورت کې.
لاریون کون کی چشمیر خواوشا اته سو کسانو ته رسیده او د افغانستان ملی بیرغونه او د جګړې پر ضد شعارونه لزانه سره لیکدول د خرنې د ملکی روغتون څخه لاریون پیل او بیا د یاد خار په چوکونو جادو او سړکونو کې وګرځیدل د یحیی خیلو د پیخې د عاملینو او د هغه کړیو پر ضد چې په افغانستان کې په پټه د جګړې د دوام ملاتړي دي د مارک شعارونه ورکړل. دوی د پکتیکا رهبری هم د یاد ولایت په ملکی او پوځي چارو کې ناکامه وبلله او د مرکزي حکومت د چارواکو یې وغوښتل چې د پکتیکا په ملکی او پوځي مسؤلینو کې د بدلون راولي. یو تن لاریون کوونکی د پکتیکا له خلکو وغوښتل چې تر دې زیات روانو امنیتي پیښو او په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې شته بې عدالتۍ ته چوپه خوله پاتې نه شي. ورسته لاریون کوونکی د خرنې د شهیدانو په چوک کې راغونډ شول. مدني فعال محمد یعقوب منصور د لاریون شپږ ماده یې پرېکړې لیک ولوست. په پریکړه لیک کې راغلی ول
پکتیکا ولایت مدني ټولنې او ولسونه په یو خوله د یاخیل ولسوالۍ پیښه په کلکو ټکو غوندي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې عاملین دې پیدا او محکمه دې کړي. دویم د پکتیکا مدني ټولنې او ولسونه د پکتیکا په رهبری کې د ژور بدلون غوښتنه کوي. دریم د یاخیل ولسوالۍ د پیښې له قربانیانو سره د دولت او د هیواد شتمن وګړي مرسته وکړي. څلورم مدني ټولنې او ولسونه د جنگ په ټولو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې د نښتو او جنګونو پر مهال دې د بېګنا ملکي
لاریون والو د افغانستان په اړه د پاکستان د حکومت سیاست هم صادقانه و نه باله او خبرداری ورکړ که د افغانستان په اړه د یاد هیواد پوځ او استخبارات روان سیاست دوام پیدا کړي نو په دې سیمه کې به جګړه تر اوږده مهاله روانه پاتې شي. د یادولو ده چې په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د تېر یکشنبې په ورځ د والیبال د لوبې په یوه میدان کې د چاودنې له امله تر شپېته ډېر ملکي وګړي ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. نجیب الله الخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 15500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
په افغانستان کې د ځوانانو د مشاورتي بورډ لپاره په جلال آباد کې یو ورځنی سیمینار ترسره شو چې د ختیځو ولایتونو نه یې څلور تنه مشاورتي بورډ ته ور وپیژندل. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه خونی سیمینار د دریو غیر دولتي ادارو میدوتیک افغانستان، اورنج میډیا او افغانستان ایډ په ګډ همکارۍ د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شو چې له ختیځو ولایتونو څخه پکې ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ځوانانو ګډون کړی و. د میډوتیک افغانستان یو تن مسؤل محی الدین نوري په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په اوږد مهاله کې غواړو د افغان متخصص ځوانانو یو ډیټابیس جوړ کړو چې هر وخت چې موږ وغواړو یو کس معرفي کړو حکومت ته، حکومت یو کس وغواړي چې کار ترې نه واخلي، دغه ډیټابیس د حکومت په اختیار کې وسی. دوهمه دا ده چې د متخصص ځوانانو فکرونه د ولایت او د هیواد په برخه کې سره راټول یو کتبی توګه د افغانستان حکومت ته وړاندې سي، څو وپویږي چې په راتلونکو کلونو کې خلک څه غواړي.
د مدني ټولنو یو فعال میرمن شالا شایق چې د یاد سیمینار ګډونواله وه، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د مشورتي بورډ د لارې به د ځوانو استعدادونو غږ د چارواکو تر غوږونو ورسیږي.
اوس دغه نوې نسل چې کوم دی، دوی ډېر ښه استعدادونه لري، ډېر ښه تحصیلونه دی کړی دي، نو خدای چې همدغه طریقې نه استفاده وشي تر څو د ځوانانو غږ چارواکو ته ورسیږي او په دې باندې هغوی هم غور کړي.
یو تن ځوان خوشاله و چې د ځوانانو مشورتي بورډ سره یو ځای شو.
زما نوم مساور ده، زراعت فاکولټي څلورم کال محصل ما. زما خوشالي په دې کې ده چې زه فکر کوم راتلونکي کې زموږ ټولنه د مسلکي کس یا د پوه نفر لپاره ضرورت پیدا کیږي، نو زما بدلته ډیټا سافټ یا د کور د لارې موږ پیدا کې وګماري.
د میدوتیک افغانستان چارواکي وایي چې له دې وروسته به دوی د افغانستان په نورو زونونو کې هم له ځوانانو سره ورته سیمینارونه ولري چې د ټول افغانستان په کچه د ځوانانو یو مشورتي بورډ جوړ کړي چې په راتلونکي کې به د ځوانانو غوښتنې د چارواکو او مدني ټولنو په وړاندې ږدي، او هم به د همدې بورډ له لارې د ځوانو استعدادونو یو ډیټابیس هم جوړوي چې د ضرورت پر وخت به له همدې ډیټابیس په ذریعه ځوانان په خپل مسلک کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار ګمارل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار چې زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تعالی دې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي، ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د نعیم توري دا سندره اورو.
شمازی گرے کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا چون خوب کی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر خبر ستا سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا منگا پزان ہر ظلم تاسپ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگ کڑو پزڑ ظلم پزانو پ نظر ظلم تاسو یہ پخ پلا کسی منگ تاسو کسی کو نور کو پے خبر بلبل پے خبر بے خبر ستا سو دے جانا بے خبر ستا سو دے جانا فطرت بخی منگلد سائل سندر تل ٹکور ویزڑنا